تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی. نن په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د یو شمیر مخالفانو د غونډې دویمه ورځ ده. دغه غونډه پرون دوشنبه پیل شوه چې په ظاهره هلته د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات د یو انسټیټیوټ لخوا ور بلل شوې ده. د غونډې ګډونوالو ویلي چې دوی تر ډیره د افغانستان پر راتلونکي باندې خبرې کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته د سویلي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اساسي په کوربتوب او د افغانستان د پارلمان د پخوانی غړي فوزي کوفي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ښځو یا ډبلیو اف ای بنسټ په همکارۍ ترسره کیږي. که څه هم فوزي کوفي د دې ناستې په اړه د ازادي راډیو د پوښتنو په ځواب کې په لیکلې بڼه یوازې دومره وویل چې د غونډې د جزئیاتو په اړه به یوه ګډه اعلامیه خپره شي، خو نوموړي وویل چې پرون دوشنبه د یادې غونډې له پیلېدو سره هممهاله په خپله ګډونوالو د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه وکړل. هغې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو لپاره د زغملو نه دی. فوزیه کوفی دا هم لیکلي چې په دې ناسته کې په ګډون خوښه ده او دا چې دغه ناسته افغان ښځو او نارینه استازو ته د هیواد راتلونکي په اړه د نظرونو شریکولو زمینه برابروي. یادونه کوم چې دغه غونډه تیرې اګست میاشتې 15مې او 16مې ته پلان شوې وه، خو هغه مهال بیا د جنوبی آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ اعلان وکړ چې دا غونډه ځنډوي تر څو د دوی پټکو په ښه ډول ترسره کړي. د غونډې بحثونه نن هم په ظاهره د بندو دروازو تر شا دوام کوي او اټکل دا دی چې د ورځې په پای کې به دوی د خپلو بحثونو نچوړ په یوه اعلامیه کې څرګندوي. دا چې دا غونډه په داسې حالاتو کې جوړه شوې، ګډون کوونکي څوک دي، څومره سیاسي وزن لري، پاکستان له دې غونډې څه غواړي، پر همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوری په برلین کې د پانتون د استاد او د چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر نظر پوښتلی.
یو پروسه دوی پیلوي چې هغه د خبرو اترو پروسه ده چې اول خو د خپله د افغانانو ترمنځ څنګه دغه پروسه رامنځته کیدی شي، بله دا چې په سیمه کې دغسې تفاهم یا په سیمه کې دا خبرې اترې د افغانستان په وضعیت باندې، مخصوصا په افغانستان کې کوم چې د بشر د حقوقو مسله ده، کوم چې د ښځو د کار او د تحصیل مسله ده،
خو اتمر صاحب د پاکستان سیاست ته په پام سره په تیر جمهوریت کې چې همدغه څیرو چې اوس هلته سره راغونډ شوي دي په پاکستان تل انتقاد کوو چې د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او نیت پاک نه دی. یعنی دوی چې اوس هلته راغونډ شوي دوی څه غواړي لاسته راوړي او اسلام آباد څه غواړي لاسته راوړي؟
اسلام آباد خو صرف دا د یو فشار په توګه غواړي چې گرچه طالبان دغه فشار ته ډیر جدی نه ګوري، لیکن پاکستان ته هم دغه نام استفاده کوي، هم د سیمې د هیوادونو په سطحه، هم د منطقې او هم د نړیوال په سطحه، چې وښي نړۍ ته چې ګویا پاکستان همیشه یو خواخوږی هیواد دی، د افغانانو په مسایلو کې دخیل دی او د دوی حسن نیت د دې دپاره دی چې افغانان خپل منځ کې سره کینی او دغه مشکل کوم چې په افغانستان کې دی دا اوس د دغه ناستو په وسیله باندې تر هواده پورې دغه فضا رامنځته شي چې افغانان په خپل منځ کې سره خبرې اترې پیل کړي. ګرچه په دې څلور کلونو کې هغه افغانان سیاستوال چې د افغانستان نه بهر دي که دوی نه دي توانېدلي چې دوی یو مشترکه ژبه پیدا کړي، یو ادرس پیدا کړي، خو پاکستان د دغه کمبود نه اوس استفاده کوي او په لومړي ځل داسې یو ناسته په اسلام آباد کې ترسره کیږي او په دې کې د پاکستان ډیر هدف دا دی چې یو خو د افغانستان په قضایا کې ځان ته حق ورکړي، بل دا چې من هست یو وسیله د فشار چوشی که ولی د طالبان پا حکومت باندې دغه فشار وارد کی.
لنگ کرده و اتمر صاحب فکر نکوی چه دی غونده دی جوری دو ترشازین نور عوامل همشته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ورسته وکړ د باګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو ګواښ وکړ. آیا فکر نه کوئ چې ځینې موضوعات له سیمه ییز بود نه هم اوړي؟
زه فکر نه کوم دا دومره لویه ناسته نه ده چې په هغه کې د امریکا جیوپولیټیک او خارجي سیاست سره کوم تړاو لري، ځکه دا ډېر د پخوانو هلې ځلې په همدغه برخه کې روان وي. د امریکا او د طالبانو خو دا لانجه تقریبا یو هفته کېږي چې ترامپ د باګرام د مسلې خبره راپورته کړې، او دا زه فکر کوم هغه هم ډېر تبلیغاتي ده. په هر صورت زما داسې باور نه شي چې د هغه پورې ارتباط لري، دا سیمه ییز ناسته ده او کیدای شي لومړی قدم د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو او همداسې د دوی د روابطو د ساتلو په برخه کې د سیمه د هیوادونو سره یو ګام وي.
د چارو کتونکو محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرح پر سر هوکړې ته رسیدلې. تر اوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شرایط ومني او کنه. هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په لیست کې لا هم شامله ده. ښاغلی ترامپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسیدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یوه حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادهیزه طرحه وړاندې کړه. په دغې طرحه کې دا هم راغلي چې د جګړې د پای ته رسیدو سره سم به د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه هم ځای پر ځای شي. طرحه کې د یو موقت حاکم پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ترامپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلیر هم پکې دی. طرحه کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو او د برمته شو د خلاصون غوښتنه شوې. په هوکړه کې د حماس ډلې د بېوستې کېدو شرط هم راغلی.
له خبرونو ورآخوا
په دې ټولګه کې درته وایو چې له زده کړو او کار ځینې راګرځول شوي افغان جونې اوس په لاسي صنعتونو بوخت دي. دا چې دوی څه کوي په دې راپور کې مو د دوی کړنو ته کتنه کړې.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د نجونو پر مخ باندې د مکتبونو دروازې بندې دي. موږ پیل کړی د صنایعو درس دی په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده.
د کابل ښار اوسېدونکي ولس کلنه صنعت ښوونځي درهم ټولګي زده کوونکي و چې د طالبانو حکومت لخوا له زده کړو راوګرځول شوه. ثنا وایي چې د له تیرو دوو کلونو راهیسې د افغاني کلتوري جامو لپاره د مرایو او آینو جوړولو کار پیل کړی او په دې ډول ځان او خپل مور ته له رواني اړخه بوختیا برابره کړې ده.
اما هم شاوخوا دوه کاله کېږي چې دستي صنایع په برخه کې کار شروع کړی ده او آینه توسي او مور توسي کوم او د خپلې وسې او اندازې تک توان او د ورځې یو پاکټ دوه پاکټ سپار پاکټ کې سل دانې نو یو پنځوس دانې وي تهیه کوو. ما سره کلی کور انجونې هم دا کار کوي. په کور کې مې خپل مور هم دا کار کوي. صنایعو درس دیو په برخه کې موږ تل هر خونه ډېر ګټور ده. دغه کارونه مرسته کوي چې هغوی بوخت وساتي او له هر رقم روحي او رواني تکلیفونو نه په امان کې اوسي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکو او د زده کړو له محدودیت مخکې د کابل طبي پوهنتون محصلې زهرا هم ازادي راډیو ته وویل چې د لاسي صنایعو افغاني جامو او ځینو نورو کلتوري وسایلو د جوړولو په برخه کې په فعالیت سره نه یوازې ځان بلکې پنځو نورو نجونو او ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړې ده. زهرا وایي د مهر بیوتیک په نوم کارګاه کې هغه ښځې هم په کار بوختې کړې چې وړاندې په نړیوالو سازمانونو او مؤسسو کې کار کاوه.
د لحاظ اقتصادی بوی بلیا هم به خودم کمک کده و همچنان به همون زنان که دایی بخش کده ما کار میکنم.
دی کار ما و مصره دنو رو بخت و میرمن و اقتصاد تا دیره گرده کرده. کلا چه طالبانو پا کونزیو او پا انتونونو که درنجونو پرزده کلماتو دیتونو ولی دول مقدافه دیتونو پیل کرده. ما سره یو خیاطه میرمن هم کار کوي چې وړاندې د یو سازمان سره کار کوه، خو چې طالبان راغلل هغه سازمان یې وتاړه. د دې فعالیتونو په پیلولو مې اوس ژوند کې د هغو وختونو په پرتله ډیر توپیر راغلی چې طالبانو پر موږ محدودیتونه ولګول. که څه هم اوس هم ستونزې شته، خو حداقل یو هدف لرم او هڅې کوم.
د کابل د دشتبرچی سیمې یوې اوسیدونکې میرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، وایي تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوه او په خبره یې نه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له کاره د لرې کولو وروسته د خامک ګنډلو برخه کې کار پیل کړ. خو دې یوازې کابل کې نه، بلکې په خبره یې په جاغوري او بامیانو کې هم د خامک ګنډلو په برخه کې تر شپېته زیاتې ښځې بوختې کړې دي.
جوڑی جامع خاما گنڈو تواستو ہل تشپیتھی گنڈی ڈیرا کا گٹ کبھی بامیاں کابل تی راؤڈی مکھ پر دکاندار نوپلورو چہاڑ جوڑا کے ترسور افغانی گٹ کو
د میرمنو وینجونو داسې وخت لاسي صنایعو ته مخه کړې چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو او ان ټي پی انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو محدودیتونه لګولي او په اکثرو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هم ښځې له کاره راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ښایي تر 2026 کال پورې د دغه هیواد اقتصاد ته 920 میلیونه ډالر زیان ورسوي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا د روان کال په فبروري میاشت کې د کیپ سازمان په حواله خپور کړي راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د لګول شویو محدودیتونو له امله د 2021 کال او 2024 کال ترمنځ د ښځو لخوا د سبسویو کاروبارونو شمیر څلور چنده زیات شوی دی. د راپور په ټکو د غیر جواز لرونکو سوداګریو شمیر چې د میرمنو لخوا پر مخ وړل کیږي دوه چنده ډیر اټکل شوی دی. که څه هم په راپور کې د تیر جمهوری نظام پر مهال د ټولو خزینه کارکوونکو او سوداګرو د شمیر په اړه څه نه ویل شوی، خو په ټکو یې له 2021 کال تر 2024 کال پورې په ټول افغانستان کې د ښځو په مشرۍ د کاروبارونو شمیر 3,00,000 دی.
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې کېږو. وروستی په زړه پورې راپور راخلو هغه دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره غواړي چې د سپوږمۍ مدار ته انسان واستوي او بیا د یو بل ماموریت په ترڅ کې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي. تفصیل
د امریکا فضایي تحقیقاتي ادارې ناسا اعلان وکړ چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو مهالویش لري. په تیرو څو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسان د تګ ماموریت څو ځله ځنډېدلی دی، خو ناسا اوس ویلي دي چې د راتلونکي کال په اپریل کې به دا ماموریت ترسره شي. د ناسا یوې چارواکې لاکیشا هاوکنز تایید کړه چې د دې ژمنې د سرته رسولو اراده لري او شاید حتی دا ماموریت په فبروري کې شروع کړي. د راپورونو له مخې په دې ماموریت کې به درې کسه سپوږمۍ ته واستول شي، دوه امریکایان او یو کاناډایی. دا بل څه باندې 50 کلونو وروسته لومړی ځل وی چې انسان د سپوږمۍ مدار ته ځي، خو دوی به د سپوږمۍ پر غولي شکته نشي. ناسا د سپوږمۍ مدار ته د دې نوي ماموریت اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې د ډونالد ټرمپ له بیا واکمنۍ راهیسې پر ناسا فشارونه زیات شوي دي. ولسمشر ټرمپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې لا ویلي وو چې د سپوږمۍ په لور دغه ډول ماموریت به پیل کړي او هیله یې لرله چې ناسا به بیا مریخ ته هم د تګ ورته هڅه کوي. دا ماموریت د دې لپاره هم د امریکا متحد ایالاتونو ته مهم ګڼل کیږي چې چین هم په راتلونکو کلونو کې سپوږمۍ ته د انسانانو د استولو او د سپوږمۍ پر غولي د اډې د جوړولو هدف لري. د ناسا چارواکي لاکیشا هاوکنز د دسمبر په 15مه وویل چې د امریکا حکومت غواړي چې ناسا بیا سپوږمۍ ته مخه کړي او تر نورو مخکې دا ماموریت ترسره کړي، خو ناسا غواړي چې دا ماموریت خوندي ترسره کړي او ډیر احتیاط وکړي. د سپوږمۍ مدار ته تر دې ماموریت وروسته به په بل کال 2020 کې د ناسا بل ماموریت داوي چې د سپوږمۍ پر غولي انسانان ښکته کړي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوه نه بل ونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهروي.
د ازادي ملما
السلام علیکم احمد شیبریم خبرونه تشرغلی نن مو پدې خبرونه کې یو ځوان را مل مکړې دی نصیب الله لایق د په کندهار کې ژورنالیسټون بسته دی او اوس د یو خصوصي پهنتون د نشراتو د برخې عامر دی لایق صاحب خبرونه تشرغلی
شیبر صاحب سلامونه تاسو ازادي رادیو او خوشوریدونکو ته
لایق صاحب ک لمړی له دې تخلص سره شروع کو عادتا په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په یو وختونو کې چې لا جګړې په دې وطن کې نه وي خلک ولې د تخلص سره ډېر احتیاط کوي چې داسې چا تخلص په ځان کې نشته مسې هغه مشهور سړی وي استثنا خو بېله وه لایق د افغانستان یو تکړه لیکوال دی تاسو څنګه دا تخلص ځان ته را انتخاب کړ
شیبر صاحب د تخلص په اړه کې چیرې افغانستان کې یو کم داسې مسله بس تاسو څنګه یادونه وکړله دروند او محترم لیکوال او شاعر شغل سلیمان لایق سره موږ صدقه نه لرو رابطه نه لرو دغه د لایق تخلص چې دی زموږ کوم چې یو ډول فیملی نیم هم دی زما د کورنۍ مشران سنویلی د مشر ورور بیا راځه دغه ستر ما پورې بیا زموږ د کورنۍ تر ډیرو کوچنیانو پورې چې دا تخلص مشران ورونه یې شې دی نو بیا زموږ هغه رسمي اسناد کې یو دغه رقم په ټولونو ملګرو په کورنۍ کې بیا همدا تخلص ورسوري زموږ لپاره
لایق صاحب تاسو تازه د ژورنالیزم له پوهنځي فارغ شوي یاستئ تقریبا یو کال اوسو دا ژورنالیزم هم چې کله په پیل کې لوست په خپل خوښه انتخاب کړی او کنه د کانکور په امتحان کې د پوهنځي ته انتخاب شو
زه غواړم یو یادونه وکړم چې افغانستان کې اکثره ځوانان دغه د شش کار سوي چې د پوهنځي د کورنۍ په خواشه باندې یو پوهنځي وای یا ډېر هم کله داسې وخت راځي چې دی له مجبوری د ژوند له سختۍ څخه دی چې کوم پلان او هدف لري تر هغه پر نس رسیدلی هغه وخت غواړي مصارف څخه غواړي زه خپل له ښوونځي چې فارغ کېدلم له هغې لیسې فارغ کېدلم په درجه کې وم بیا یو غټ ستونزه چې رالله هغه وخت کې 2000 کال د کورونا وایرس هغه کوم په مرغ مسله چې هغه رامنځته سول نو په بشپړ کې زموږ مکتبونه هم رخصت سول د کانکور مدګي مرکزونه هم رخصت سول فرانس ډیر موږ هم بیا خپل هڅه نه پرې شه خو حالات داسې جوړ و چې تر ډیر پورې تعلیمي سیستم په افغانستان کې وخوای کې هغه وخت کې آنلاین برخه دومره قوي نه و د خلکو ته فکر ځکه دا شی درته اکثر ورسته بیا په آنلاین برخه کې بله بلی هڅه سوي چې مختلف خلکو له لوري څخه نو هغه کال زموږ درسونه چې و بیخي ډیر اصطلاح سره ټکنی سول او داسې کمزوري هم سول چې زما هدف دا و چې زه به ټیپ ته ولاړ شم خو حالات دا نه اجازه وله یو ور خدا بیخي موږ لپاره بیخي خوب خیال و چې کانکور از منیج په کار واخیستس خو بیا هم کانکور از منیج واخیستس وله او تا ژورنالیزم از معلومه انتخاب تیبو او دوه همي ژورنالیزم چې په خیر سره ژوند ته کامیاب شو
نو دا دوم د ژورنالیزم په څه اساس انتخاب کړی وو ټیپ خو لا په افغانستان کې څوک وایي سي ک څوک ډاکټر سي په راتلونکي کې به خامخا کار ورته پیدا شي یعنی تقریبا سل په سلو کې تضمین شوی کار ده لیکن د ژورنالیزم په برخه کې د څنګه دغه انتخاب درلود
وخت کې چې کزو وایم دا مثلا تقریبا سلور کلونه مخکې وخت رسیږي په غوښ فو کې د ژورنالیزم د وخت کم کسان چې ډېر ماشوم هم کوښنیوالي کې مشکو کول کېو تلویزیون لګیدلی وو د پاکستان یو تکړه ژورنالیست هم ډېر بحث کوي په سلا سره د پښتنو طرز د وینا طرز سوال کولو طرز همداسې هغه چې کوم خبرونه به پر مخ وړله په دوه شانو سره اصطلاح زه ډېر متاثره شوی وم سره له دې چې ما غوښتل چې ووایم خو دا مې هم ویله افغانستان کې دا خبره سل فیصده نه تضمینېدل حالاتو اجازه نه ورکول چې هغه یو انتخاب څوک وکړي او خامخا هغه انتخاب ته کامیاب شي البته په هغه د کورونا په کال باندې نو بیا مې وویل چې دا هم یو شوق دی او په غوښ فو کې د وظیفې په باره کې که څه ووایم، په وشکو کې د ژورنالیزم لپاره، د ژورنالیستانو لپاره او د رسنیو د برخې د کارکوونکو لپاره په کافي اندازه د وظیفو یا د کار د
او بازار تودو د ژورنالیزم. لیکن دلته بیا یو بل شی هم ده، طب له ساینس سره تړلی ده او ژورنالیزم اجتماعي علومو کې راځي او ساینسي علومو کې نه راځي، دواړه یعنی سره لري دي. څرنګه یو اړخ کې طب او بل اړخ کې ژورنالیزم؟
ولا دا سوال به ډېر جالب وي لپاره چې دې جواب واوري. زما لپاره زه به دا یوه خبره وکړم، خو دا هغه چې زما ستا خبرې ته هغه ریل نیچرل والی راسي په مکتب کې وزنی مضمون چې زما تر ډېره حد ورسره لاس ګریوان وم په ستونزو کې، هغه د ریاضي مضمون و او دا تر یو وخت راسي راسي و. نور زه خپل په خپل وخت کې که ټولنیز علوم و، البته که ساینسي علوم و، که اجتماعي علوم و، په دې ټولو انشاءالله شکر برلاسي وم او په ځان باور درلودلی. نو د وښ په استادان زموږ همدوره کسان هغوی د زه سره بلد و. زه وایم مطلب مې دا دی که چې هم د ساینس او د اجتماعي علومو ساحې سره یو د بل څه بېلې دي، خو د خپل مکتب په محال باندې زه په هغو دواړو برخو کې برلاسي وم. شون هرې برخې ته چې تللی وای زما لپاره انشاءالله سختي نه وه.
که دې ته راسم، ژورنالیزم مو ولوست، فارغ شوی، څه فکر کوئ چې د پانتون په دوره کې مو د ژورنالیزم په برخه کې دومره څه زده کړي دي چې که چیرې عملاً تاسو په دې برخه کې کار شروع کړئ دا به ممکنه وي؟
چې بر سره ستاسو پوښتنه ډېر پر ځای پوښتنه ده، خو زه به یو شی ووایم. چون افغانستان که په هر دولت کې قرار هم لري، خو بیا هم که چیرې موږ د افغانستان د تعلیمي نصاب هغه که د لوړو زده کړې که د پوهنې په برخه کې د علي لیسې او د منځنۍ او د ابتدایي ښوونځي په برخه کې دا د نړیوالو دغه سره فرق دی، او که څه هم بېخي د مرکز او د نور لیرو پرتو ولایتونو له فرق سره کوي. زه به ووایم داسې به هم نه وایم چې موږ داسې پسې وي، البته سل فیصد دا دغه لرو، خو موږ په کافي اندازه البته چې په هغه کې هم ځینې مسایل د ستونزو په خاطر باندې، د جنګونو په خاطر باندې، د کرونا وایرس په خاطر باندې زموږ اکثره سمسترونه یعنې مایې سوي دي، یا اصطلاح سره ځینې مضامین مو چونه موده چې باید ورکول سوې هغه نه ورکول سوې. خو انشاءالله که د فیصدي اندازه زه ورکړم د اویا او د اچا په منځ کې موږ په دې توانېدلي یو. زه چې اوس کومه برخه کې کار هم کوم، عملاً وظیفه لرمه، دا زما د پوهنځي سره یو تړلې برخه ده. ایډیټینګ دی په اصطلاح سره، دا پور لیکل دي، او که څه وایو کنټینټ کریشن دی، دا انګلیسي کې ځینې مان ماته مخه راځي. نو دا شان ټول زموږ د پوهنځي هغه عملاً برخه ده چې زه وظیفه ورڅخه لرم.
زما پوښتنه دا وه، یعنی هغه کوم څه چې تاسو په ژورنالیزم کې لوستل عادتاً لکه تر کومه ځایه چې زه خبر یم په افغانستان کې عملي درسونه کم دي د پوهنتون په دوره کې. کېدای سي تاسو دا ویلي چې خبر څرنګه لیکئ، لیکن دا به خبر به در باندې نه لیکلی همداسې ده؟
نه، په ځینو داسې دي در تر مضامینو فرق شي برسب، لکه څنګه چې په نورو مسئلو کې دا شی راځي، استادان فرق کوي، پوهنتونونه فرق کوي، مضامین فرق کوي. دا خبره ښه واضح کوم چې ځینو استادانو زموږ سره ډېر خواري چلېده، اوس هم موږ دواګویو عملي کارونه هم را باندې کړي دي، په وخت کې مو دوی ته وړاندې کړي دي. او دا به هم ووایم چې داسې استادان هم وه چې دوی مضامینو کې په اصطلاح سره څه ونې چې تقاضا وه غونې کار نه پر موږ سوی دی او نه زموږ څخه غوښتل سوی دی.
کله چې تاسې ژورنالیزم لوست که نه په هغه وخت کې د ژورنالیزم د دې له خاطره چې زه هم په دغه ډګر کې کلونه اوسوسې کار کوم کنه، یو شی ډېر مهمه پکې دا ده چې ته باید رسنۍ تعقیب کړې. دا ډېر ضرور شی ده کې وا نه وري نه له موضوعاتو خبرې دی سي، او یو ډول لکه زنجیر سره تړلې دي موضوعات په دنیا کې کنه، پیش سره تړلې دي، نو بیا ناخبره څوک څه نسي لیکلی یا کار مخته نسي وړی. څرنګه دي پوهنتون په وخت کې دي رسنۍ اوري دي؟
بلې، هو زه خپل کوایم په هغو شپو کې ما د په ملي کچه د طلوع د لمر همدارنګه د اریانا تلویزیون نشرات اورېدل، او پنړیواله کچ کوه ما چون پاکستان کې دی نړیواله شو بلی اول دوه نیوړ هم ندی بیا هم په چې سونی موس کار کوي پاګاندا سره د بی بی سی الجزیره او همدارنګ طریقه کې ځینې نړیوال رسنې دي سی ان ان البته او سی جی ٹی ایم د دې رسنیو هغه راپورونه د دوی محتوا د دوی د راپور هغه د باندې کولو طریقه همدا غشان چې موږ سره لاس ګریوان وو تر یو اندازې پر مو کتل او ورسره په دغه کې وو اړیکه کې وو
یعنې تاسو تلویزیون ته ډېر اشاره وکړه ازادي راډیو مو اورېده
بلې ازادي راډیو مو اورېدله او همدا زما سره مرکه اغه قدرت وای ما د ارتباط یو لامل شاید امدا اوسې چې زه خپل په ازادي رادیو کې ما اوس مخ کې ازادي رادیو د نتورک پاره چې د پښتو برخې پاره د خبرونه کولې ما غوښتل چې یو څو ګرځې شم زما معلومات وکم تاسو د ازادي رادیو همکار غلی ملالی بشیر ما هغه تعقیبول البته دی غیخ پرونی مې په اصطلاح سره همدارنګ شی بر سب تاسو خو غیخ پرونی د فیسبوک تلار تاسو نشرت همستا پرغلار مې تعقیبول
او کبرته د ژورنالیزم دی برخه تراسو تاسو د ژورنالیزم دی پانسی دا دوره کچیر تاسو په خپل اوس د په پانتون کې خپل مسولیت لري د نشاط په برخه کې کچیر دغه دی پانتون د یو استاد په صفت باندې تاسو درس ورکې څه شان به بدلوي سي نوې ماسلې نشته کې د ژورنالیزم په برخه کې
عموما لکه څنګه چې شبر سب تاسو په دې په کې ترمش به ښه دی وایو چې په لسیزم ترمش بالا کتر کار کړی او فکر کنه تجربه لري زما فکر تر ټولو مهم شی چې دی هغه دا چې موږ تر تیوري فقط ویل او په هغه باندې پوهېدل مهم دي نور د تیوري فوکس باید ایسته سي او عملي برخه ته که محصلې زده کوونکي باید ورداخل سي عملي برخه کې اوس هم څونه چې تقاضا د ونې کار البته نه دی ورسره سوی په عملي برخه کې باید د هر یو کریډیټ او مضمون جلا جلا فوکس باید پر عملي برخه وسي او همدارنګه یو ډېر زما لپاره سره خوښوونکی شی چې هغه دا ده چې دا تر سوی دی زه نه پوهېږم چې په افغانستان په نورو پوهنتونونو کې به څنګه مسله وي یو محصل د درس په جریان کې البته په ټول سمستر کې دی ډېر ښه لایق وي کورني کارونه هم کوي البته وخت په وخت په سیم کې سیمینارونه هم وړاندې کوي اپډیټ هم اخلي د درسونو هم د مخکې هم وروسته خو بیا داسې یو وخت راځي د امتحان په ورځ چې کله استاد امتحان اخلي د ده ټول شعبه یوازې د امتحان د پاشې څخه فیصله کوي چې زه د دې شکر سوی هم یم او له وخته وخته مې استادان ته ویم کله چې زه د ځینو استادانو سره نږدې مجلس سره دا خبره مې ورسره کړې چې استاد تاسو دغه یو کار وکړي د محصل هغه د سمستر د جریان کورنۍ دندو د هغه فعالیتونو ته وګوري پر فرشیه قضاوت موږ ځکه موږ کوي چې یو ورځ د اتمن انسان شاید په کوم مشکل کې شاید کوم ستونزه ولري
یعنی د امتحان د نمرو په ارتباطو کله نا کله په ځینو پانتونونو کې د سی وی سي کې د سی سي دی یو عملی کار له خاطر استاد لس نمرې وټاکي د یو بل کورنی کار له خاطر 15 نمرې وټاکي یو امتحان واخلي بل امتحان واخلي او البته په اروپایي پانتونونو کې دا دود هم شته چې یو محصل کله امتحان ورکي او بیا نمرې ترلاسه کړي د کولای شي چې استاد ته وایي چې زه په دې نمرو باندې راځي نه یم زه غواړم چې امتحان بیا ورکم نو هغه ته بیا چانس ورکوي فرضاً 15 شپږ ورځې یو اونۍ وروسته وایي تیاری وکړه او استاد هم هغه سوالونه بیرته ترینه کوي نور سوالونه کوي فکر نه کوي چې دا هم په دلاره نه ده
نه دا بدلاله نه ده ځینې مسایل کم دي سپېڅلې دي امتحان پر وخت کنه ځوان دي څلور کال وخت دی د کونټن په جریان کې چې کوم ځوان لپاره موږ د امتحان لپاره مده کې نه درلودل د موږ د غل لپاره دوه مرې امتحان ورکړي د غل لپاره مده کې نه ولیدل په کافي اندازه موږ چې موږ یې تقاضا درلودل هغه ما خسته دي
ک لا پانتونه شاته ولارسم د مکتب وخت تاسو د میرویس نیکه په مکتب کې ابتدایي او لیسه دوره بشپړه کړې ده
ابتدایي دوره مو په کندهار ولایت کې د قبایلو منځنی ښوونځي عمل ته ویل او د منځنۍ وجلې سلفار منځنۍ دورې وجلې سلفار بیا درويش کلي سي تمش سي پارشه وروغت کې او بیا وري پاره رسونه
کله سي له ابتدایي مکتبه متوسطه ته ورتلې او بیا ورسته لیسې ته لیسې متوسطه خو میو زیاده د لوسيده څنګه په هغه وخت کې فرق درته څه معلوم سوسی نوې محیط نو درته یو څه ناشنا او کنه خټول یو کندهار
بالکل په دې خطر نه وي چې کوم منځنۍ شوازي کې چې ما لومړی ځل لپاره شامل شوم بیا مورې چې دا دوره بشپړ کړل دغه مرستې کلیسې چې موږ لاړو هغه لومړنی مکتب څه محلي مکتب دی د یو کوچني سیمې په ساتنه کې حتماً محدود دوی د کار کولو د همدارنګه د ادارې د استادانو هر برخه چې وه د هغې سیمه پورې محدوده وه خو کومې نوې لیسې ته چې موږ لاړلو هغه د ښار په منځ کې یوه لیسه ده چې زموږ لپاره بیخي ډېر حیرانوونکې وه. لومړی حیرانوونکي کار دا و چې هغه البته ښوونځي ویل بیا خونه لیسه شوله زموږ لپاره چې ډېر په ښه وسایلو سنبال وه. استادان یې هم دومره لایق وو چې موږ خپل اریان وو چې دا استادان چیرې مخکې او بیا جالب لا دا و چې دا مکتب کې د نظم ډېر سخت او خلق قانون وو چې دغه څخه چا سره روانه نه شوی کولی. دا زموږ لپاره ډېر جالب وو چې موږ یې لا ډېر منظم کړلو. دا د ژوند بیلابیلې دورې په انسان چې داسې بیا د انسان مزاج له سره اوړي.
د لیسې دوره سمو په میرویس نیکه ښوونځي کې لوسته. میرویس نیکه زیارت ته هم د مکتب لخوا کله ورغلی یاست په دې کلونو کلونو کې؟
داسې مسله وه چې دغه د مکتبونو په سطحه چې کله به زده کوونکي د علمي سیر لپاره بېلابېلو سیمو ته وړل کېدله چون د افغانستان د مکتبونو دغه په اصطلاح سر سیستم چې موږ ته څونه معلوم دی دوی سره له دې چې ډېر کوشش کوي خو هغسې دغه بیا هم نه دي ورته محیاسي شرایط او موقع په لاس نه دي ورغلي. نه په مالي برخه کې دومره زیات سپورټ کړي ورته برابر شوي دي. د وخت مطابق زما په یادېږي موږ یو وخت د کندهار ولایت کې دلته د کلتور ریاست کې دلته میوزیم دي موږ د میوزیم ته ورغلي وو خو دا زما لپاره ډېر جالب و چې میرویس ته زیارت ته موږ د مکتب د لورې نه یو ورغلي خو دې له مکتبه موږ ورغلي یو. همداسې
فکر نه کوي چې د زده کوونکو لپاره که د ابتدایي ښوونځي وي چې په کندهار ښار کې درس وایي که د متوسطې که د لیسې دا خو د علمي سیر خو څه لګښت هم نه لري خو که د احمدشاه بابا مقبره هم سته او د میرویس نیکه زیارت هم سته دوی ته باید ورسي او له خپل تاریخه ځان خبر کړي. فکر نه کوي چې تاسو اوس په پانتون کې هغه د مسؤلیت لري چې دا ډېره ضرورت دی ابتدایي مکتب لپاره د لیسې لپاره د متوسطې لپاره او د پانتون لپاره هم.
بالکل شیور صاحب زما د مکتب د فارغت تقریبا باید پنځه شپږ کلونه پنځه کلونه البته پرې کېدو چې شپږ میاشتې شروع کېږي او وختونو کې که زه وایم خو حتما زموږ به یاد فکر کومه الوې او تجربې نشتون دا ډېره مهمه ده. بېشه ډېره مهمه ده د یو زده کوونکي لپاره چې له خپل تاریخ آګاهي له خپل کلتور له خپلې ژبې او له هر سره آشنایي. یو خبره ده چې د میرویس نیکه زیارت چې دی لکه نه شهر څه وتلی په کوکران په نوم یې
سمه خو ده خو دومره نه ده وتلی کنه هغه دی عینو دی عینو مینې هغه بل سر ته خلک ورځي نو د میرویس نیکه زیارت ته خو تک آسانه نه ده.
بالکل دا مسله داسې ده چې خلک شخصي تللی سي میرویس نیکه زیارت ته.
نه نه شخصي تګ بل شی ده. وبخښئ ما ستاسو خبرې نیسم. زه دا خبره د دې لپاره درته کوم په پرمختللو هیوادونو کې مهم ځایونو ته زده کوونکي د ژوند په مختلفو مراحلو کې ورولي. مثلا په ابتدایي مکتب کې ورولي، متوسطه کې هم شاید ورولي، په لیسه کې هم شاید ورولي، په پوهنتون دورې کې هم ورولي. ځکه انسان د ژوند په مختلفو مراحلو کې تغییر کوي، ذهن بدلی شي او کله چې په علمي سیر باندې یو چیرته ځي او په یو مهم ځای ته ځي لکه د میرویس نیکه زیارت ته لکه د احمدشاه بابا زیارت ته کنه او یا داسې نور مهم ځایونه په کندهار کې شته که په کندهار کې څوک هلته نو طبیعي خبره ده چې کله د یوه تعلیمی مرکز لخوا ورزی، نو هغه استاد هم تیاریانی نیولی سی دوی ته تشریح کی. که ته د کورنۍ له غړو سره لاړ سې نو ممکن د زیارت ته یوه دعا وکړې او لاس پورته کړې او کېدای سي شاوخوا پکې وګورې او نور ترې راووزې. لیکن که یو څوک تاسو دا اوس فرضاً د خپل پوهنتون د میرویس نیکه د پوهنتون محصلین زیارت ته ورولئ، نو خو مجبوریت احساس کوي چې خپله مې معلومات ترلاسه کړي چې د شاوخوا ادرت څه رقم ده، د زیارت څه وخت جوړ سوی ده، بیا څه وخت ترمیم سوی ده، د دې اهمیت په څه کې ده. د میرویس نیکه په باره کې هم شاید یو څه معلومات تاسو هلته شریک کړئ. کېدای سي چې محصلینو یا زده کوونکو ته دا هم ووایاست چې په فلانۍ ورځ باندې د میرویس نیکه زیارت ته ورځو، یو کس فرزن حاضر دی سي چې د میرویس نیکه په باره کې د معلومات راټول کړي، هلته د زیارت په سر دې له نورو سره شریک کړي. شاید دا تر ډېرو کلونو پورې د هغوی په ذهن کې پاتې سي. فکر نه کوي چې ډېر مهم کار دغه رقم علمي سیر چې مصرف هم پې کم راځي؟
ډېر مهم دی. البته دا شی چې دی شیبر سزا غواړم د یوې خبرې یادونه وکړم چې زما په میرویس نیکه خصوصي پوهنتون چې البته یو خصوصي پوهنتون دی، په دې پوهنتون کې زما د وظیفې تقریبا کموده کېږي. مخکې ما خپله کندهار پوهنتون کې رسنۍ مرکز ورته وایي میډیا سنټر، همالته وظیفه درلودله چې لکه څنګه چې تا یادونه وکړله د میرویس نیکه پوهنتون د محصلینو لپاره دا یو ډېر ګټور کار دی. وخت په وخت به انشاءالله دا کار سوی هم دی او به هم نور سي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله چون دا د یو افغان زده کوونکي لپاره د یو افغان محصل لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې له خپل تاریخ آګاهي، له خپل کلتور سره بلد یې او په خپلې ژبې باندې پوره پوهه ولري.
او بل یو بل شیم ده، د پانتون په دوره کې خلک تیسس لیکي، په افغانستان کې هم دا دود شته. تر هغه تیسس له مختلفو کتابونو څوک راخلي، هغه د علمي سیر تیسس یا مقاله ممکن ډیره اغیزمن او موثره وي. یعنی دا هم یو شاید سي خلکو ته ممکن ګټه ډیره ورسي، او کله سي په یوه ډله کې څوک دغه معلومات له نورو سره شریکي شاید اغیزمن هم وي. یعنی دا تاسو د لپاره ژورنالیزم لوستی ده، نو ژورنالیزم ژورنالیست خو کیدای سي چې په دغه سي علمي سیر باندې ولاړ سي، هغه مکان، فضا، زمان د هر څه ته فکر وکړي، هغه شی به تکرار هم نه وي، تنها به ارقام نه وي. میرویس نیکه په دې کال وزیږید او په دې کال باندې وفات شو او دومره کاله پاچاهي وکړه، کنه پخې کېدای سي چې دغه اوسنۍ حالت هم ترسیم سي، او که څوک له وروسته یو بل محصل دا کار کوي هغه بیا هم نوی شي. خو په هر حال لایق صاحب که بیرته دې ته راسم، له ژورنالیزم سره که څه هم تاسو د نشریاتو مسؤلیت لري، لیکن نور له ژورنالیزم سره څه فکر کوي سي ورس په ورس ترې لرې کېږي او که نه همدغه د نشریاتو مدیریت په خپله تاسو په دې ډګر کې ساتلی یاست؟
ژورنالیزم په خپل ځان کې تاسو ته ما ډېر ښه معلومات شته چې ډېر یو پراخ علم دي او بېلابېلې برخې لري. د اوس لپاره زه د ژورنالیزم البته د ایډیټینګ په برخه کې اخته یم.
څه ایډیټ کوئ تاسو؟
زما لپاره اوس همدارنګه کوم د ګرافکس ډیزاین، ویډیو ایډیټینګ، ویډیو راپورونه چې همدارنګه د مطبوعاتي راپورونه لیکل دي، همدارنګه چې کله موږ د ټولنیز رسنۍ لپاره کوم راپورونه آماده کوو همغه دي، وخت په وخت محصلین آماده کوي لزوم پروګرامونو لپاره، همدارنګه کوم یو ته یو بل خبرې اعلانات هم دي.
دا مختلف شیان دي، د هر یو ایډیټ هم یو څه فرق لري، همداسې نه ده؟
بالکل
ډیر فرق لري. د اعلانونو لپاره باید لنډیز سره ډیر پام وکړي، د ویډیو لپاره باید سترګو ته پام وکړي، او د نورو لپاره عادي لیکنو لپاره باید متن ته پام وکړي، او که د راډیو لپاره لیکي باید غوږونو ته پام وکړي، کنه یعنی مختلف شیان دي. مختلف شیان دي. جالب سسری ایډیټ کړی دی او دغه اوس راته وایي په ذهن کې پاتې کې د دې مرکې په اخر کې سره شریک
شي. ورسره کدا خبر وکم چې زه خپل د نورو ګرافیک ډیزاین ته ایډیټ سره سره د ریډیو په برخه کې ما هم تقریبا په کافي اندازه سره کار کړی دی. کندهار پوهنتون په داخل کې د په هم کوم ځخ په نام سره یو رادیو سره ورې د یو کال لپاره ما د ولنټیر کار کوم په صفت کار کړی دی پرې نو خبرونه درلودله او دغه ترڅنګ زه کاينه وخت د شیرونو یو دغه د دې کلمې هم کوم البته چې د خلکو ډېر خوشي او دا وایي چې پاتې کلمې باید زیات شي کوچن د ژوند مصروفیتونه یې په منظم ډول موږ هم یې ریکشن استګي هر وخت چې موږ شوق سره فراغت په لاس راځي فارغ وخت بیا موږ کار کړی دی او نور د دې څو برخې کې د اډیو ایډیټ زه دې شیم چې اډیو ښه ایډیټ کړم
نه یو کومه جالبه تجربه د سس یو شای ډیر ناشنا در تشکر سوې په ذهن کې در ګرځي دا اوس سره توې سي ګوره دا رقم یو شای چالي کلی او ډیر ناسم او ما د سس سم کو او بیا برعکس بیا تاسو په ایډیټ کې تیر وتیاس هڅه
منلسه دا ژوند برخه دی بس ډیر به شرزه
تاسو په یادی شي د کومه تجربه په ذهن ته در ګرځي
ولې دا شریکول چې زیاته ان شاء الله سره شریک کوم شي ورسره دا څه وخت غلې و چې ما یو پوسټر ډیزاین کړیو نو دا پوسټر سره لیش ما درې ورسلو ورو الهام غوښتي بیا مې زموږ مسل کاست هم واستوي یعنی سره لیش ما ډیر کوشش وکړ چې دې غلطي نور ایست سي ایست غلطي نه پکې کې دقیقه او پورا د ډیزاینینګ د اصول مطابق راځي او هر ورځ ما ورسره دې غلطي و نو بیا ما ځان سره ډیر وخت خندل خندا پر دې راتللې چې زه غلطي به ډیره ساده و ډیر وسګو باندې مدل خو زما باندې فکر کړی دا زما د ایډیټینګ غداول سر دغه یو خاطره ول به کوه یم دا سوالات چې ما لپاره ډیر حیرانونکي زه په دې نه پوهېدم چې دا خپل غلطي زه ولې نه سم پیدا کولم خو څنګه وخت په تیر دو سره کرا کرا دې ته متوجي سو چې اکثره دي چې دقیقا مکتل سي خو مسول کسي بیا ګوري یو ځل بیا هم باید ته نظر چې اوس بیا باید شریک سي
او لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل سي کله چې څوک امتحان ورکوي کېدې سي په دې د امتحان په ورځ باندې د تباسم نه وي نو سوالونه سم حل نه کی دا ایډیټ هم فکر نه کوي چې همدا سي دا انسان کېدې سي یو ور سم ایډیټ وکي بل ورځ سمونه کی نو انسان باید په ځان باندې ډیر به اعتبار هم نه وي خو ډیر ډاډه هم نه وي انسان ماشین نه ده څنګه لایق سبب هم دسنه ده
همداسې شي ورسره زه چې کله ژوند یاتمن هټه ولا پکښ راځي کله چې میزان ستړي یا مې فیصله سره کوم داسې مسله فزې کې ګرځي دغه پاره څه فکر کوم ان داس وخت هم راغلی دی چې زه ساره تر غرمې پرې واز ناستوم ما په دې اړه سرچ کوم چې ما ته د یو ډیزاین د یو پوسټر د ډیزاین اډوان فقط ائیډیا راځي ائیډیا چې ما ته نتلل په کافي اندازه مې کارم ورسره خدای شي پکښ پرسته وي کنه
او دا 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 ژوند خو هم دسته ډیر مننه نصیب الله لایق سي په دې خبرونه کې مبارخه را سره واخسته کور ودان
سلامات اوسئ ستاسو څخه او د ازادي رادیو د ټول ټیم څخه ډیر مننه چې موږ ته مو اخره کې سلامات اوسئ
تم رب ملي سمرا ګرانا زندګي تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو تم ربی ملی تم رگرانا زندگی تیرو تانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو جانان پغم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پغم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پغم دے پوہن کرو وز دے رنری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر جانا نا زندگی تیرو سلاب شوی د خوبونو نامو یار کی.